لندیک سره غونډیش د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي پونم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزه ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې لاسجی راډیو سره هم شریک کړی دی دا دي چې داستان باید د جنوري تر یو دېرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص، د سشیدو ځای، د استوګن اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له دولسو کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همداراز د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پا پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزه ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادانو لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستی مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي، کپل شوي نه وي، او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنا کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یوه برخه کې بهتره وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته خبرو کړل چې ذوق هم پکې مهمه راکېږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي او څه چې داوی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنا ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو خپل په جایزه ارزي د سټیج د دینه ارزښت زیات دي او مونږ ته په لاس نه راغلي، مګر دا شی په خپل چینه د دومره به ارزښت نه دي چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې د څو راغلي د چتاسو جایزه اعلان کړی دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خوغه به تر دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کېدی شي چې د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزې ورکړي دي.
په دې شک نشته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت د وخت کې ډیره حساسه ده، باید ډیر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډیره حساسه ده، ډیره مهمه ده، او طبي خبره ده کړه چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولی شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سي کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کیږي.
جایزې په برخه کې ترې وهله بېغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بېرته څوک دا شک کولی سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي جایزې یا د حکومت دخوانه ورکول کېږي یا داسې غیر دولتي ټولنو دخوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره دا جایزې مختی یعنی دستغاندار شکل باندې چې پر راپسې څو کاله یوه جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو په ارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کېږي او فشارونه شته دی په ارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړکې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي، مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو حق چا ته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید حتماً جایزه واخلي.
عادتاً چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی په هر وار ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې ښه لیکل کوي هغوی تر ډیره حد پورې محجوب انسانان وي، حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی به نه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ښه شی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت ده چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وهده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه ده چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار وي، په هر صورت د زري کړکي د جایزو یو امتیاز همدغه ده چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% داسې کتابونه دي چې لیکوال یې پخپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړئ چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده، په دې معنی چې متخص دي او پیژندل شوي دي، د دغو مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کېږي او کتاب ته جایزه ورکول کېږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکي ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسې خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري، د افغانستان جایزې خو طبعا دا ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو حاصل دی.
استاد منه له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده، ځکه چې تر ډېر وخت هغه یوه ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت دول کېدلی یا د لستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کېږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې.
دا خوده خو زما وبخشې، زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید، او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کاله په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده، نه داسې د نقد سموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي، ارزونه وکړي، وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي. که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی، تاسې که د نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، تاوان د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره، یو ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې ان شوي دي خو ډېره ښه ده. که پکې نه وي نو حتی هغه هم به جزا ونخلي. فکر کوم چې دغسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو استاد منلی په مننې چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینې فنا شیر ټولګه ده. د خپرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل غږ را لېږلې سره واورو.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، زهر بشی ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی، او ته زما تسړه سړی. عشق زما د روح روح دی، او ته زما د زړه زړی. مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی. جار د سوزېدو له کیفه، ته مې وې رڼا ته ناست. جار د سوزېدو له کیفه، تم بی رنا تناست. خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لاره، سترگ می داستا لپار یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف اورید سړګی. لاړم پر آست درد خورې زلف اورید سړګی. ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پریښودي. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي. ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښودي. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښودي. چا به چې ما مینه او د مینې نغمې پریښودي، زهر به شي ژوند کمې دا لارې.
لاغل فنا په مننې د ازادي راډیو مجلې په دې خپرونه کې مو وړاندې په سویډني ژبه د یو ناول له محتوا خبرو چې بې افغانې لیکلی دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
څنګه راوتلې، بیا یې څنګه راوتلې، تکې سرې به دې شتلې، د غرمو خویونه پرېږده د سایه هزار وهلې. بیا یې څنګه راوتلې، تکې سرې به دې شتلې، د غرمو خویونه پرېږده د سایه هزار وهلې. څه پې خاره یې روانه، پلو واچوه سړي دي، له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړي دي. څه بې خاره یې روانه، پلو واچوه سړي دي، له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړي دي. کړه لمنه دې راټوله، د پاولیو شرنګ به جوړ کړې، ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنګ به جوړ کړې. دې پرتې لاره کې ډېرې درته غنې خیالي کړي، پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالي کړي. سپینې لې چې دې شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې، چې تاوان پکې ونه کړې د زړګیو سوداګرې. د ټیکري پیڅکه دې پرېږده، د نازونو وخت دا نه دی. د ټیکري پیڅکه دې پرېږده، د نازونو وخت دا نه دی. پسرلی هغسې نه دی، د ګلونو وخت دا نه دی. پسرلی هغسې نه دی، د ګلونو وخت دا نه دی.
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
ستر خوشحال وای چې د باغ سروی پست تر قامت دی، چې د باغ سروی پست تر قامت دی، پښتنې په قامت ستری نه دي سری. زیبا ساپی هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی. دا ناول څه باندې شپږ اویا زره کلمات لري. اخلی ساپی په سویډن کې ښوونځی لوستی او د سټاکهولم له پوهنتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی. له دوی په واورو چناولې څنې میشي او موضوع یې سره
ولوم په سیلری کې د انالفابیت. انالفابیت معنا د بیسواد. کیسه د افغانې بیسواد خزی کیسه ده. کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده، مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزی سره اړه لري او د دې په طریق بیا موږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو.
دا اصلي کاراکټر ده، دا اصلي کاراکټر څنې میشي نوم یې څه ده؟
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې د
لالما.
بله.
دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی؟
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی. او دا کتاب بی سواد خزی دا هر څه سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی، او هدف مې دا و چې داسې شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې، چې زمونږ افغان ټولنې په هکله دې لږ معلومات ترلاسه راوړي.
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده؟ چیرته دا پیشه ترسره شوی دی؟
افغانستان دی، پیښور دی، او بیا په زمان کې سویډن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او ډار کیسه کوي. هغه سانه چې دا لساش پیته ماخره کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا کلی نوم چې دی یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لالم نومیږي اصل کې سره
دی. لالم تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
لالم کیسه چې د اخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي په دې کتاب کې. په دې کیسه کې وړی پیغله شي، بیا نورم غټه شي، بیا اخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي.
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په هکله مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینۍ چې وړې ودیږي سپینګرو ته، په هغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو لنارینه چې د خپل وطن د هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هم غسل ساتي. په زمن کې یو میرمن تاسو شی ډېر مهم دی په دې مې تبصره کړې. او په زمن د مین پلار چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګې ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي، خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځایونو کې وطن نه بار مو چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګې بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکوکي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغان جنې ډېر لنډ کا څو درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلا کا کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بېخي زیات دنه شوې نه یم، یعنی هغې پکې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول ایډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګورې دلته به له دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تلې ده. زه نه پوهیم چې نور خلک یو خو چې سلف پبلشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکې چې چاپ کی. بیا بل سویډن کې خدا سي د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دي هغه تلیږي، هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نه کو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده، موږ دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه یې چې تا ته یو د دماغي پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اوس چې البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډني ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته چې باز ځینې کې تغیرات پکې راشي، نو دا ډیر زیات وګورو. زما کتاب په سومه شته کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درخل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بله، او دغه دوه هفتې مخکې د سویډن تلویزیون ته هم زه پوښتې وم چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونش تا فکر کنم دازه لومره لیکوال ایما چه افغان پنوم یاده گم، یعنی کلی کلی ممده پا سویدنی جو بگ آغی روخته اوما ده دیوزی تی وی فور وردوائی تراسر مارکاو کرلا و دا دوی تا هم جالب و چه افغان جینه چه پا سویدن که غطر شوی دلتا جون کری سویډنی کې کتاب لیکل. البته افغانستان د افغانستان ټولنه موږ ته خوده ده یو داسې شی باندې کتاب لیکلی بې سواده میرمن، دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دوی اصلا دې چې ته فکر می چې یو کس بې سوادي د ژوند کې څه ستونزې، نو ماته بېلابېل ځایونه ډېر ښه فیدبیک راغلی، ډېر ښه ارزونه شوې او زه ته ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ بوللی. په زمن کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم اوللي، زمونږ افغانان نارینه اوللي څومره چې کېدی امکان لري.
څرنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړې چې ډېر افغانان هم ولولي؟
بله، او اصلا د سویډني ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پېژنم، کانټاکټ یې نه مو فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنی لومړی غواړم چې دا کتاب د سویډني ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي، هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
bale da khodi izzat khana zar de hamish khay che sab khul kitab khul wajbari wala che kom kom aisa sara che likwal khul kitab ki khul khusus che tak kom bullet wala nai par kali ki aga aga mushkil le cha ga se alfaz ya se aisa sara us kitab wajbari che bale jwe da magar da bada mar ga zama pukhto likal me dumra khani mo paki na zaka za artialaram che bul kas che lik professional مسلکی او شکر لای چې زما کتاب پورتو ژبه
ته کېدشه چې اول څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پویشي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو اوس لاس جرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کی دغه ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به آسانه لار وي؟
bale o walina pe zabave fikram ko ma yo plan bor ta unisima che da asas dir khana zaruri ra manana da gasit khalek che tajruba lari zamang afghanan di da ri mashwara ta zarurat larma na pati va zat man fikr ko ma bya ham zama sawal khpal zan khpal istidad me pukhto ki che da sawal lande da likali لیکول برخه کی نو خوخه اس خو هغه راغله ای ار اغله دی هغه هم کول شي دا وی پلار څوکلک مرسته اورجا آی ټی چاسر سره مرسته کول شي انا
البته په او بخشه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پوری پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخه ته باید ډیر کار وشي، لیکن حتی د سیم کې دې شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوست تاسو لمه سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولي کې او ناول چاپ ته آماده شي؟
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیر مننه. په سویډن کې هم داسې شته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خلو للی بلکه قبونو کې اوریدلای شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په قبونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکینی.
لاغلی صافی څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوی دی، زما د اغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتون کو په وینا د داغستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅ شي. د دې کتاب پاړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واور.
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه، خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنې کړه لاړ شي او خسرګنې د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری. زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسوک قضا په ساپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میګه یا وزا ونه لیدله. پښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه سچ چې چلای لومړی پاغه خوب غور وکړه چې بیګا دی لیدلې ده. کوچنی ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني په یو زنګولی کلی ټکی. د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه، ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو د هغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینم زه، ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي، ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته څله راغلی، وخت دې برباد کړو زما. زما د غستان کتاب هر څوک په خپله ژبه، کلتور، وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي. له لرګي نه جوړه شوې چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک دا سپېزین د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدی چې ستوري وځلیږي، پرېږدی چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و. اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغې مور خپل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخ یې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما د داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان جواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما د داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکی کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هېر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه وله ور سره ولاړه، منګی یې پر وښو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بېرته راشه. د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هېره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تېرېدمه تېرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دي. حمزه توف په خپل داغستان مینو د دې یو شعر په یو برخه کې وایي ستوري ډیر دي سپوږمۍ وده شزی ډیری مورکۍ وده ګڼ د هیوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی. دا سدی راډیو ادبی مجلې د پروګرام دا ګڼمو هم دومره وه. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
I don't know.